درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې دی. د اوسنی رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. زه اسمت څاروانم. د دې سات په خبرونې کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه واوري. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان سفارت او دایمي استازي د اکسیا په خوانی ټویټر لاري د دوهم انلاین بحث اعلان وکړ. دا بحث د شزو په وړاندې د تبعیض د ډولونو د لمنځوړلو د کنوانسیون د تطبیق په اړه د راپور د چمتو کولو په هدف دایری شي او د شزو جنو د شزو د حقونو او بشري حقونو د فعالانو د شاو اغیزمن ګډون لپاره زمينه برابروي. په جنیوا کې د افغانستان سفارت او استازولۍ پرون شنبه په خپل پخوانی اکسپانه په خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې لیکلی چې دا بحث به نن د افغانستان پر وخت د شپې په 8 بجې په انلاین ډول جوړ شي. د ایران د بشري حقوقو سازمان وای ایران په چیرو و میاشتو کې شل تنه افغانان په بیلابیلو تورونو اعدام کړی دي. دغه سازمان په یو راپور کې چې نن یک شنبه خبر شو ویلي چې په دې موده کې لشت لشت 300 کسان د ایران په زندانونو کې اعدام شوی دي. په دوی کې 15 شزي 25 بلوچستان شل کردان او شل افغان اتبادي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د هیواد په شمال کې د ملکی د مالګې د کان د استخراج له پیلولو سره هم مهاله وویل افغانستان د کان 3000 ټنه مالګې ته اړتیا لري. دغه وزارت ویندوی همایون افغان پرون شنبه د فاریاب د مالګې د کان په پرانیستون کې غونډه کې وویل افغانستان د خوراک صنعت او څارویو لپاره د کال 3000 ټنه مالګې ته اړتیا لري او دا په داسې حال کې چې یوازې د تخار د کان مالګه د زرو کلونو لپاره کفایت کوي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د فاریاب په انخوی قرم قول او دولت آباد ولسوالیو کې د مالګې د درو قانونو قرارداد له یو کورنی شرکت سره په 2.4 میلیون ډالر لاسلیک کړي او پرون د دغه قانونو د استخراج کار پیل شو. د پاکستان د ترهګرۍ ضد ادارې ادعا کړې چې په پنجاب ایالت کې د داعش تو یو مهم قومندان په شمول درې ترهګر نیول شوي دي. د دې ادارې ویندوی پرون شنبه په یو بیان کې وویل دا کسان د استخباراتي معلوماتو پر اساس په پنجاب ایالت کې د ترهګرو خلاف د عملیاتو په ترڅ کې په فیصل آباد، جیلم او چکوال ښارونو کې نیول شوي دي. د غزې د ملکی دفاع بنسټ وایي په غزې ښار کې پرون شنبه د یو شونځي پر انګړ د اسرائیل پر راکټي حمله کې لشتلشه او لس کسان وژل شوی دي. د اسرائیل پوځ وایي د حماس ډلې د قومندي مرکز وشتای دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډله یو تروریستي ډله ګڼي. د غزې د ملکی دفاع بنسټ په یو اعلامیه کې ویلي پر حمامه شونځي د توغندیو د برید لکبله ګڼ نور ټپیان شوی دي. د لبنان حزب الله ډلې نن یک شنبه وویل چې د اسرائیل د شمالي شهر بیت هلل لورته لسکونه راکټونه وشتي دي. په ایران پورې تړلې د ډلې ادعا کړې چې د لومړی ځل دی چې د اسرائیل د سیمه په توغندو ولي او دا بریتي د لبنان پر جنوبي سیمو د اسرائیل د بریدونو په غچ کې کړی دی. په ورته وخت کې د اسرائیل پوځ وویل چې د لبنان له لوري د بر جلیل په لور شاوخوا 10 توغندي وشتل شوي دي. او اوکراین وای په سیواستاپول کې یو روسی اوپتل ډوب کړی او د روسي د چلو ټانکونه هم په نخښه کړی دي. د اوکراین دفاع وزارت پرون شنبه پر خپل اکسپانه اعلان وکړ چې د روسي یو اوپتل د تور سمندرګي په اوبو کې یو مخ ډوب شوی دی.
ترشنه آسمان لاندی.
سلامونه ستړي مشي. ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې مو ز فرید سیال د قادر جلالوف او قاب پیکار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. د کډوالو نړیوال سازمان او آی او ایم وای په نږدې تلورو کلونو کې 8 میلیون افغانان کډوال شوې دي. د هغه راپور پر بنسټ چې د سازمان پروند د اگست په 2مه پر ریلیف ویب خبر کړي راغلی چې له 2000 کال راهیسې نږدې 8 میلیون افغانان کډوال شوې چې 80% یې غونډې او هیوادونو په ځانګړي توګه ایران، پاکستان او نږدې 1 میلیون نور اروپای هیوادونو ته تللی دي. دا راپور پر بنسټ د دغو کډوالو 80% د کار د نشټون لوجې افغانستان پریښې دي. راپور وړاندې کوي چې د سازمان په 2023 کال کې نږدې 1 میلیون راستنه شوي کډوال ثبت کړي چې 80% یې په غیر قانوني او 80% نور یې په جبري توګه له دغه هیوادونو راستل شوي وو. په راپور کې راغلي چې له ایران څخه د راستنیدونکو شمیر د نور هیوادونو پرتله لوړ دی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران او پاکستان کې مشت افغان کډوال هم بیا د پولیسو او عام خلکو د بد چلند او زورونې څخه شکایت کوي. خو په افغانستان کې د کډوالۍ، بیکاری، بیوزلۍ او فقر ستونزې نه حل کیږي. آیا په دې برخه کې لدی مخ کې چا کار کړی او څو کار کوي او کنه؟ څه داسې طرحې شته چې پر بنسټ یې په افغانستان کې د کار زمینې برابرېدلی شي؟ آیا د کډوالۍ د مخنیوي حل لار شته؟ نن په پروګرام کې په خبرې کې او مېلمانه را سره په بحث کې شته. د سیاسي چارو شنونکي او د پوهنتون استاد نجیب آزاد، د اقتصادي چارو شنونکي تاج محمد تلاش او د بشري حقوقو څېړونکي ابوالاحرار راموسپور دوی بر سره په پروګرام کې وي او په دغه موضوعات بر سره خبرې وکړي. آزاد صاحب سره پروګرام کې وصل دی. آزاد صاحب، تاسو ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلي. راځي چې له تاسو سره پیل کړو. آی او ایم ویلي دی چې دغه افغانان چې کډوال شوي 8 میلیونه او دقیقا دا یو کال مخکې لدین چې طالبان واک ته ورسیږي دا شمیر دوی ثبت کړی دی. د بیکاری سربیره تاسو نور څه لتون بولئ؟ او په دې کې دغه کوم کسان چې ګوندي هیوادونو ته تللی دي ستاسو باندې د دوی د تګ علت څه ده؟
سلامونه درنښت. که څه هم دغه شمیر ماته خپل لږ ښکاری او بل دغه کوم لامل چې دی شوولای شي بیکاری، بل شکه چې دا ستونزه خو هم و نن هم ستا او دا د لسیزو رئیس ده، لکن په هغه حقوقي فارمول لمخې کې ورته وګورو چې عمل لامل او نتیجه، عمل بیکاری او نتیجه مهاجرت خو لامل نه دی ویل سوی. ګورې د افغانستان جغرافیه او بیا په دې جغرافیه کې په تیرو څو لسیزو کې څه ډول حکومتداري یا نظامونه چې راغلي دي هغه نه دي پایندلي چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. لامل څه دی؟ په دغسې وضعیت کې چې په تیرو څلورو لسیزو کې یو هیواد د جګړې سره هغه که هر نوم ورکول سوی، که سړه جګړه وي، که کورنۍ جګړه وي، که ترهګرۍ په وړاندې جګړه وي، خو جګړې وي او ډېرې بدمرغې او ډېرې اوږدې جګړې وي، نو جګړه خو طبیعي خبره ده چې هغه له ولس څخه نه یوازې چې کار اخلي، د هغو څخه زده کړې هم اخلي، د هغو څخه هغه رواني امنیت هم اخلي. دا یې ډېر زیات لاملونه دي. نو بیکاري خو په دې کې شک نشته چې په تیرو هدي اقل دغه شل کاله کې ورته وګورو یا تقریبا 30 کاله به ورته ووایي، دغه درې کاله طالبانو په واکه هغه وخت هم راولو، نو په دې شل کلونو کې افغانستان په متواتر ډول په جګړه کې و او ډېره بدمرغه جګړه وه. د دې جګړې بیلابیل برخې دي که په هغه باندې بحث وکړو، بحث به ډېر وشي او د موضوع څخه به هم وځو. دا جګړه د دې باعث ولا چې خلک د فقر سره مخ شي. کله چې خلک د فقر سره مخ کیږي نو هغه طبیعي خبره ده چې د خپل کور یا د خپل هیواد د جغرافیې څخه وځي د یوې ګولې ډوډۍ پیدا کولو لپاره. خلک د بېسوادۍ سره مخ کیږي. کله چې خلک د بېسوادۍ سره مخ کیږي هنر د لاسه ورکوي. کله چې هنر د لاسه ورکوي طبیعي خبره ده هغه ډول چې دای ارتیا لري هغه کار دای نشي پیدا کولای. او همدارنګه نورې ټولنیزې ستونزې جګړې زیږوي چې هغه خلک دې ته اړ کوي چې د خپل ټاټوبي څخه بلې خواته ولاړ شي. په ټوله کې 8 میلیونه شمیر که دغه وای او بیا طالبان را تک سره سم نور راپورونه شپاره سول، هغه هم ملګري ملتونو، همدارنګه د سویډن کمیټې، همدارنګه د ناروی کمیټې چې کوم راپورونه هغه مهال خپاره کړل، په شپږ میاشتو کې تر 3 میلیونه ډیر خلک له افغانستان څخه ووتل چې هغه بیکاری خو دا ور سره، لکن د بیکاری تر څنګ جګړه، د بیکاری تر څنګ د امنیت نشتوالی، هغه رواني امنیت نشتوالی، هغه د فزیکي امنیت نشتوالی، وي د دې تر څنګ د خلکو د ژوندانه تصامیم چې څوک نیسي یا کومې ډلې نیسي هغه خلک دې ته اړ کړل چې د افغانستان څخه ووځي. نو په ټوله کې له بده مرغه د افغانستان دغه څلور لسیزې جګړې به ورته وایي چې هغه لامل د بیکارۍ دی. او په مختصرا مخکې یادونه وکړله چې ولې جګړې وي او جګړې د خپل تر څنګ څه څه نور بدمرغۍ راوړلې چې پیغو کې تر ټولو ستره بدمرغۍ ځانګړې توګه د افغانستانونه هیواد لپاره چې هلته 15% ولس ځوان دی، یعنی د 15 تر 25 تر منځ دی، او دا هغه هغه بشری قوه ده چې هغه کار ته اړتیا لري.
او آزاد صاحب په بخښنه سره دلته بل پښتنه کوم په تیر جمهوریت کې چې کله به د کار د زمینی برابرولو خبره کیدل نو د تیر حکومت چارواکو په دې تمرکز کوو یا دا موضوع به یادول چې په افغانستان کې معدنونه دي، په افغانستان کې کتره مخې ته واچول شي، خلکو ته د کار زمینه برابرېدل شي. د طالبانو حکومت په دغه تیر درې کلونو کې د چینی شرکتونو سره لوی قراردادونه وکړل چې پر بنسټ د افغانستان ډېر معدنونه اوس د استخراج په حالت کې دي، خو په ټوله کې خاص تغیر نه دی راغلی. دغه هغه څو چې په خبر ډیر یادیدل چې چیرته په افغانستان په زیربناو کار وشي، خلکو ته به د کار زمينه برابر شي، بیا یې لته څه چې طالبان هم نتوانیدل په دې برخه کې مثبت اقدام وکړي یا دغه اقدامات چې کړی دي دا موثر واقع شي.
ګورې کله چې موږ د مادنونو خبره کوو، خلکو ته د کار د زمینې برابرولو خبره کوو، نو بیا غو سیاسي ایدئولوژي راځي. تبي خبره ده چې په هغه کې کیپټالیزم هغه خورا ډېر رول لري. هغه هیوادونه چې هلته نظام سرمایه دارانه نظامي یا سرمایه گذاري نظامي یا کیپټالیزم وي، هغه ته بیا خلکو ته د کار زمینه ډېره برابرېږي. لکه تیر نظام کې دا نظام همدغسې و، لکن له بده مرغه هغه ډول چې باید کار سوی هغه نه و سوی. په هغه کې هم ډېرې ستونزې وي. ډېری خلک هغه کسان چې په واک و هغه له دغه قراردادونو څخه استفاده کوله. مثلا د مثال په ډول وزوم، د کار او د ټولنیز چارو وزارت هغه ته داسې بې سواد شخص ناست و چې نن په ترکیه کې ناست دی، دوستم د ګوند څخه و چې هغه خپل نوم نس ویلي کله هغه خلکو ته څه کار برابر کړي. او د کار برابرولو دپاره طبیعي خبره ده چې تخنیکي ټیم ته څنګه باید هلته د پالیسي جوړوونکو یو مغز هلته پروت وي چې مغز دغه تیان چ و. نو راځم اوس د طالبانو وخته. طالبانو واکمني خو په بشپړه توګه استبدادي واکمني ده. دا استبدادي واکمني که څه هم دی د قانون له مخې نه ده تعریف کړی، د قانون نه لري، اساسي قانون نه لري، خو په عمل کې دا یو استبدادي ډیکټیټرشپ حکومتداری ده. په ډیکټیټرشپ کې تاسو د دې تمه نه شئ کولای چې هغه خلکو ته روزګار برابر کړي. ډیکټیټرشپونه یا استبدادي نظامونه تل هماغه سوي چې په هر څه باندې د خېټه اچوي. مادنونه ستا چینایانو سره قراردادونه سوي دي، کارونه روان دي، قانوني او غیر قانوني. غیر قانوني هغه دي په ټوله کې په نړیوال قوانین کې هیڅ هم قانوني نه دي، ځکه دا نظام مشروعیت نه لري. خو هغه چې د قانونیت لار ورکی چې اعلان کوي چې دغه شرکت سره یا دغه بهرني شرکت سره د قراردادونو لاسلیک لري، هغه که قانوني بڼه هم ولري، غیر قانوني مثلا تریاکستا قاچاقستا، په دغه ټوله کې هغه قراردادونه چې قانوني بڼه دی ورکړی ده هغه هم او غیر قانوني په ښکاره خبره ده. په دې باندې طالبانو واکمنو خېټه اچولې ده. همدغه محدود کسان دي، شرکتونه هم د دی که هغه په بدخشان کې د زمرودو شرکتونه وي، د زمرودو د استلو یا مثلا د نورو ګرانبهایو ډبرو، او هغه که په لوګر کې د مس عینک شرکتونه وي یا قراردادونه وي، په دا ټول کې طالب واکمن طالب چارواکي دخیل دي. نو ښکاره خبره ده چې بیا خلکو ته د کار زمینه نه برابرېږي. او هغه چې د خلکو ته د بشري قوا یو اندازه کار برابر سوی دی، هغه هم بېرته د دوی وسلوال دي. هغه کسان چې په ورته مهال کې طالبان دي، وسلوال دي، او بیا هم دلته په دې قراردادونو کې کار کوي، په همدې قراردادونو کې مزدوران دي، نو د دې په هم دا پیسې باید همدلته ولاړ شي. نو لهذا خلکو ته د کار زمینه نه برابرېږي. او په ټوله کې د کله چې تاسو د ولس دپاره د کار توقع لرئ، نو هغه سیاسي ایدیالوژي یا حاکمیت یا د نظام کومه تګلاره چې ده هغه باید په سرمایه ګذاري باندې ولاړه وي. کله چې دا استبدادي ته ځي، کمونیزم ته ځي، که دا ډیکټیټرشپ ته ځي، ټوټالیټیرین ته ځي، نو بیا په هغه کې ولس برخه خورا کمیږي. د طالبانو حاکمیت یو استبدادي حاکمیت دی، د ډیکټیټرشپ یا ټوټالیټیرین شکل لري. او په دې کې ټول واک، هغه اقتصادي واک وي که سیاسي وي که نظامي واک وي، د یوې خاصې محدودې ډلې سوی وي چې ولس ته هغه څه ورکوي چې دی غواړي، چې نه غواړي نه ورکوي. که څه هم دا تعریف دی په قانون کې نه لري، ځکه قانون نه لري، لکن په عمل کې دغسې یو حاکمیت دی هلته چې د قرارداد څخه څو کاله نور هم دوام وکړي، خلک به له دې قراردادو یا د دې لویو مدني قراردادونو څخه هیڅ ډول هم مستفید نشي.
مننه آزاد صاحب، تاسو به تر وګرځو رامسپور صاحب او تلاش صاحب هم را سره دي. مخکې دې چې رامسپور صاحب ته ورسو، د کډوالۍ او د څومره د انسانانو کډوالۍ بشري حق د نور هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ولې افغان کډوال دومره زوري لغې مخې تلاش صاحب ته ورشم. تلاش صاحب، تاسو هم ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلي. هغه څه چې د حکومتداري په اړه اوریدل کیږي، ډېر تیر جمهوریت ته بنتم کیږي، یوازې طالبان حکومت ته کتم شو، دا ویل کیږي چې حکومتونه په ولسونو باندې آباد دي او لکه څنګه چې آزاد صاحب تشریح کړی شي د طالبانو حکومت هم په کافي اندازه چې باید دوی ولسته خدمت وکړي او د کار زمينه ورته برابر کړي دا سینه دي شوی تاسو د دغه کار لپاره څه بولئ؟
رحیم سلام تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته، د باس ملمنو ته، او د رادیو ټولو اوریدونکو ته د زړه د کومې درناوی وړاندې کوم. دا مسله دوه اساسي فاکتور لري. دا مهاجرت اول فاکتور لبا د مرغه جنگ ده، دوم فاکتور فقر ده. د دوه دو اساسي فاکتورونو پر بنیاد مهاجرتونه تر سره کیږي. د چلویشت کالو یا پنځه چلویشت کالو جګړو لعمل تدریجی افغانانو د خپل ژوند د معیشت لپاره د افغانستان له جغرافیا څخه ووتل. نسلونه نسلونه هم په نورو هیوادونو کې د خپل ژوند د بقا لپاره
حڅه کوي. اتلاش صاحب، دغه مقدمه مخکې آزاد صاحب هم یادونه وکړه په بخښنه سره چې تاسو خبرې قطع کومه، که مشخصا پښتنې تراشو پښتنه دا ده چې اوس خو په افغانستان کې دغه رقم چې د کډوالو نړیوال سازمان وړاندې کړی دا د 2000 کال راوروسته چې طالبانو درې کال واکمنی او یو کال د جمهوریت پکې راځي، که چیرته دغه څلور کلونو ته تم شو په دغه وخت کې 8 میلیون افغانان کډوال شوي دي، په علتونو باندې آزاد صاحب نظر ورکړو چې علتونه جګړه او فقر او بیکاری او دا مسایل دي. خو د طالبانو حکومت پر اتاک سره پښتنه دا پیدا کیږي چې دوی لوی سرمایه گزاریانی وکړي، لوی لوی کارونه وکړه، لوی لوی قراردادونه وکړل، بیا هم افغانستان مغه ستونزې سره مخامخ ده، هیڅ پکې بدلون نه دی راغلی، ولې دغه اقدامات غیظ نه کوي؟
فکر کوم اساسي دلیل دا ده چې په جغرافیا کې د نفوس تراکم او وښتنی او د دې ترڅنګ تقاضا ډیره ده، هم امکانات مالی سرچینې هماهنګي د نړیوالو او د سیمایزو پروژو او تحریمات، دا څلور اساسي لامل دي چې موثریت یې کم شوی.
مننه تلاش صاحب، تاسو به بیرته راوګرځم کور ودان چې ځواب دی راکړو. رامسپور صاحب، تاسو ته راځم که تاسو راته وایست مخکې یادونه وکړه چې کډوالي په ټوله کې چې موږ اوریدلې ده ویل کېږي چې دا د انسان بشري حق ده او هر څوک حق لري چې کله ستونزې سره مخ وي کډوال شي، خو د افغانستان ګاونډي په دې برخه کې ولې افغانستان سره همکاري نه کوي، افغانان سره همکاري نه کوي، او کوم شکایتونه چې تناپه دغه څو روسي اونۍ او میاشتو کې راغلي دي د ایران او پاکستان کې افغان کډوال ډیر زورول کیږي، دغه کډوال سره عام خلک او پولیس به چلن کوي، دوی د حق لري؟
سلامونه خوري تاسو ته، درنو ملمنو ته، او رادیو درنو اوریدونکو ته. په دې کې خو هیڅ شک نشته چې افغانستان په تیرو سلويخت او 50 کلونو کې د جګړو او دیرو او مشکلات سره مخامخ وو، او عوامل دوستان هم وشمیرل چې عوامل ډیر دي، د جګړو نه نیولې تر فقر، بیکاری او داسې مسائل. خو نن سبا چې موږ هم ساګان ولې د موږ مهاجرین په خسترګ باندې نه ګوري او زمینی دوی باندې تنګوي، همدا علتونه خو موږ او تاسو ته پته ده چې یو خو ګاونډي هیوادونه هم په یو ښه حالت او یو باثبات حالت کې دوی هم نن سبا قرار نه لري، لکه مثلا ایران تاسو فرض وکړئ چې نن سبا د تعزیرات او تحریمات سره مواجه دي، دنه کې اقتصادي مشکلات لري، پاکستان هم دارنګه په میلیارډونو میلیارډونو ډالر دوی د نړیوال هیوادونو څخه قرضدار دي. نو په دې اساس د اقتصادي وجوهات چې دوی هم مجبور دي چې د ځان د بسیا د لپاره کار وکړي او دا اضافي بوج د مهاجرو لخوا دوی باندې راځي، دوی له ځانه ایسته کې سره لدی چې د مهاجرو له کبله هم دوی ته بیا ګټه هم رسیږي. مثلا اوس تاسو فرض وکړئ چې په وروستیو وختونو کې داسې گزارش خپور شوی دی چې افغانان په ایران کې د چینایانو نه وروسته دوم کټګوري خلک چې دوی سرمایه گذاري کوي هلته، او بیا هم چې دوی هر کله چې د سیاسي ملحوظاتو له کبله یا اقتصادي ملحوظاتو له کبله فشارونه احساس کوي، نو افغان مهاجرو څخه دوی انتقام باسي او دوی حضور د خپل هیوادونو څخه شړي. نن سبا د افغانانو وضعیت په ګاونډي هیوادونو کې د یو سرګردانی حالت سره ډیر هم نه ودا، یعنی ډیر مشابهت لري، ځکه چې مثلا تاسو فرض وکړئ په درې میاشتو کې د اپریل نیولې تر می جون په همدغه سږ کال کې 15,000 افغانان د افغانستان څخه وتلي دي مثلا ایران خواته، د هغې خوانه بیا چې دېته بیرته ایستل شوي دي افغانستان خواته اتنیم سوزره خلک دي چې دوی افغانستان ته بیرته راړل شوي دي. نو دا داسې معلومات دي چې مثلا خلک دی خوانځي هغه خوانه به تشرل کیږي نو ځینې پاتې کیږي ځینې نور هوادونه ته ځي اکثریت بیرته دلته راځي مجبور کیږي دا یو سرګردانی یو ډېر بد حالت دی افغانانو باندې
او په ټوله کې دغه هیوادونه که څه هم خپل اقتصادي ملحوظات لري خپل امنیتي ستونزې لري یا تحریمونه چې تاسو د ایران یادونه وکړه خو بیا هم د بشري حقوقو په لحاظ باندې د هیوادونو حق لري چې بیا د افغان کډوال لکه په جبري توګه چې اوس د پاکستان راوستل کیږي یا د ایران راوستل کیږي او دغه حتی هلته مالو درې پات کیږي هغه بیرته ورکول کیږي
د مهاجرت د 1950 کنوانسیون سره سم خو هیڅ وخت حق نلري چې مهاجرین په زور باندې وشړي دوی ته ضرورت چې مهاجرین سره ډیر په خواندي توګه دوی برخورد وکړي دوی احسایه وکړي دوی ته د کارتونه وشي دوی ته خدمات فراهم کړي او دوی ته د آبرومندانه او داوطلبانه بازګشت لپاره زمينه برابر کړي متاسفانه دغه ټیک نن سبا هم ایران نمانی او هم پاکستان نمانی خو په تیر وختونو کې چې د دوی سیاسي مصلحتونه او سیاسي منافع ایجابول مثلا د روسانو د اشغال په وخت کې یا په هغه وخت کې د ایرانیانو لخوا چې د دوی سیاست ایجابول نو افغانان سره یو څه دوی گزاره کول افغانان په پاکستان کې ډیر ژوند درلود او په ایران کې سره له دې چې دوی ته د تعلیم حق نه ورکول شوی بیا هم یو کټګوري خلک خصوصا هغه کسان چې دوی سره مذهبي مماصلات درلود دوی د پاره ډیر خزمنې برابر کړي وه د اقل دوی التدیر په خاطر کار کول او خیو اقتصادي پوتنسیال دوی ته جوړ کړي په هغه وخت کې خو نن سبا چې وضعیت بل رقم دی هم پاکستانیان نه غواړي چې افغانستان افغانان وساتي او هم ایران شګي
مننه را مې سپور سپ تاسو بیرته وګرځم دا سپ کته سي تراشمه په ټوله کې اوس کې چیرته وګورو د کډوالې دلایل بیل ابل دي خو په افغانستان د نن کې هم داسي امکانات او داسي طرح باندې فکر کوي چیرته کار وشي دغه کسان چې مخکې را مې سپور سپ وویل چې په ابرو ماندانه ستنیدنه بیرته هیواد ته د دې لپاره چې چیرته څوک غواړي کار وکړي فکر کوي داسي لارښتا ترهشتا یا ور باندې مخکې چا کار کړی وی یا لدی ورسته اوس څوک لګیاوی ور باندې کار کوي فکر کوي داسي څه شته
ګوره په ټول نړۍ کې هیڅ څوک هم نه غواړي چې خپل کور خپل ټاټو باندې په خوشاله پریږدي تبي خبره ده چې کله چې تاسو د کور ځای په مسافرۍ ځای په مهاجرت ځای په بیا دغه څه تاریخ مهاجرت نو هغه ډېر زیات مجبوریتونه وي دغه څه ستونزو د مخنیوي لپاره او دغه څه ستونزو د حل لپاره یو ځینی ادرس چې دغه تل کغه افغانستان کې په بل هر هیواد کې وي اغه یو نظام یو حاکمه ډله وی هغه څوک چې پر یو جغرافیه او په ملیونو انسانانو باندې حاکمیت کوي اغه نظام چې د دې د پاره تر ټولو وړاندې یعنی نور د یو دولتداري د پاره مختلف شرایط چې دی او دغه د پاره ظرفیتونه اغه به خپل بحث چې هغه بدبختانه خو اوسنی حاکمانو کې نسته اما تر ټولو وړاندې کله چې تاسو هغه تر ټولو اسانه لاره اسانه طرح اداره چې تاسو یو مشروع نظام ولرئ هغه دولت چې خلک خپل غواړي نو بیا خلک لږه څه تشت نه کوي کله چې خلک تشت نه کوي نه یوازې چې دولت خلک په خپل د کار زمينه برابروي د بیلګې په توګه په همدې یوازې په همدې دواړو هیوادونو کې نور د منځني ختیځ هیوادونو پرې دو لکه کویت او عربی امارات او عربستان هم دغه غربي هیوادونه په دې کې هم ډېر افغانان ست چې هغه شتمنه وانندي حداقل نسبتا په نسبی ډول شتمن دي کاروبارونه دي هغه کله سرمایه ټول راوړي افغانستان ته او تبي خبره ده چې راته وضعیت سم وي نه یوازې چې سیاسي وضعیت سم وي باثبات وي او بیا په حقوقي لحاظ د دې د سرمایه گذاري مسؤلیت تضمین وي یعنی زما په یاد کله چې زه د خواني ولسمشر وایم نو ما هغه بډیر هڅه کوله اته بهرني سرمایه گذاران هڅه وکړي افغانستان ته راست سرمایه گذاري وکړي لکن موږ د افغانستان کې د سرمایه گذاري د مسؤلیت لپاره قانون نه درلودل د بهرني کمپنیو لپاره په ځانګړي توګه یوازې د جګړه نه و چې خلک د دې وجه یا بهرني سرمایه گذاران د دې وجه نه راتلل هغه ویل چې ته زدلته د یو حقوقي دعوې سره مخ کیږم نو زما د سرمایه لپاره هغه حقوقي مسؤلیت درته چیرې د اساسو په قانون کې هغه نه و لبته مرغه همدارنګه چې چیرې یو نظام با ثبات نظام مشروع نظام راځي نه یوازې چې هغه دا کار کولای شي خلک د کار زمينه برابر کړي بلکې خلک په خپل او افغانان ډیر زیات یعنی په دې پاکستان کې موږ ګورو په کراچۍ کې ګورو په راولپنډۍ کې په لاهور کې په پېښور کې ودی ډیر زیات کاروباریان چې دغه افغانان دي کاغه د کالو کاروبار وی کاغه نور هغه توکي چې چین څخه راوړل کیږي د څنګه ایران کې هم د اثر مګزاري شته په منځني ختیځ هیوادونو کې په ځانګړي توګه اماراتو کې بیخي ډیر افغانان سرمایه‌ګذاري کړده په غرب کې خودي ودی دا سرمایه افغانستان ته راځي چې ټول رانسي او برخه راځي او دا خلکو د کار زمينه مساري لکه دا هغه وخت راځي چې هلته یو مشروع نظام وي هلته د خلکو په خوشه نظامي هغه د خلکو د سرمایه د خلکو د کار د خلکو د ژوند د مسؤلیت تضمین ولری هغه نه واځي چې دغه سیاسي سختار ولري بلکې دغه ترڅنګ دغه حقوقي چوکاټ ولري چې خلکو ته دا ډاډ ورکړي چې هغه د کارم کولای شي سرمایه گذاریم کولای شي دغه یو ټولو اسانه تر هدا او دا په تیر کې نه وبد
یعنی آزاد صاحب دغه خبره چې اوس طالبانو حکومت کې او هر سوداګر سره چوغونډي وي او دوی په کیناست خبره کې چې په افغانستان کې امنیت تضمین شوی دی سوداګر ته اوس د کار کولو زمينه برابر ده دوی کولای شي خپل سرمایه افغانستان ته راوړي د دې لپاره یعنی یوازې فکټور امنیت نه ده د تر څنګ د نور مسایل چې تاسو یې یاد کړم ضرور دي
تبي خبره ده ګوري یو خدای د امنیت خپل طالب امنیت د خپل ادرسا یا د خپل پوه یا د خپل ضرورت ظرفیت لمخه تعریفوي طالب د لپاره امنیت ده چې د پرونی جګړه کول نه کوي د پرونو په لوی لارو د مثلا د کابل کندهار او هرات لوی لارو باندې نامنی جوړ کړي و سرمایدارانو خپل لارې په دې لار نه سوې تیرولې پر ډاډازلا هغه اغه دینه نکوي یوازې هم دې ته د امنیت وای چې معنا زه جګړه نه کوم امنیت دی لکن امنیت سیاسي امنیت حقوقي امنیت د مارکیټ امنیت یعنی هغه څوک چې راځي سرمایه گذاري دلته وکی په ته د دې نه اخوا نړیوال مشروعیت نه لري که افغان راځي په افغانستان کې سرمایه گذاري کوي د نړیوال تګ راتک صادرات او واردات په غډول په اسانه ډول نشي کولای شي یو مشروع دولت کې کولای شي چې هغه نړیوال مشروعیت ولري هغه نړیوال سره ډیپلوماټیک تګ راتګ ولري چې تاسو تګ راتګ نه لري تاسو نه سئ کولای چې د سترو نړیوالو کمپنیو څخه د غوسر کاروبار ولري قراردادونه ولري توکي راوړي او توکي ولېږي دا په ټوله کې دغه بندیزونه یا چې د رسمیت نه لري هغه مشروعیت او رسمیت دواړه نه لري یو څوک نشي کولای دا سرمایه گذاري
په بخنه سره دا پختنه مهیر نشي بیا چې دایان ولې دومره دلچسپي لري چې په افغانستان کې راځي دومره لوی قراردادونه اخلي که موږ د میساینکت وګورو دغه نورسته دغه د چک پوینټونو کې په ټوله کې د ګمرکونو کې چې د ترازوګانې اوس کې خودل کیږي او هغه سکنرونه چې کې خودل کیږي دا د لوی لوی پیسو قراردادونه دي دوی به ولې زړه کوي دومره تحریمونه سره او دغه چې مسونیت ورته نشته امنیت ورته نشته دوی راځي افغانستان ته
ګوره په تیر نظام کې هم شنه نه لوی قراردادونه د لوی هغه په لوګر کې وو هغه په شمال کې وو چې حتی د دوستم سره شخړه هم راغلې و په ټول کې چین په اقتصادي لحاظ په هغه کچا دی چې هغه دغه قرارداد ته په ډیر اړتیا نه لري هغه په افغانستان کې د خپل سیاسي او استخباراتي نفوذ لپاره تبي خبره چې هغه نشي کولای چې د ډیر ښکارا وایي چې زده استخباراتي او سیاسي نفوذ لپاره په افغانستان کې موجودیت لرم هغه به د همدغه سي کاروبارو له ادرسه دغه سي قراردادو تر چتر لاندې په افغانستان کې خپل نفوذ پیدا کوي او کله چې د خلا رامز تسول کله چې امریکایانو د خلا رامز تکړه نو ښکارا خبره ده چې دغه سي جغرافیه چې هغه سیمه او نړۍ لپاره مهمه ده ام تهدید دی ورته ام مهمه ده اتنیابتی دلی دی نو پاکه که ده چین پا چیر قدرت که نظامی وی که سیاسی وی او که اقتصادی قدرت وی اغا غواری چه ده خلا دکه که یا دلت خپل نفوذ و لری اغا را پورنا چه شخصان زی پا تیر دره کلو که لرما چه هر سون سر قرار دادونه سی یوازه ده اغا ده بینزیر چلورلاری شورتوایی پا دغه که چه پا کم شمیر بانی چنین آلتا پا اغا اوتالونه که پراته دی پا زرگونو هر څومره ستر قرارداد چې وي دومره ستر بشری قوت اړتیا نسته سمه ده قراردادونه خوبه وي نو چین خو لومړی د ملګری ملتونو امنیت شورا کې نیولې بیا په ډیرو نړیوالو مسایلو کې هغه د متحده ایالاتونو سره هم ژغې نه دی هر هغه څه کوي چې هغه د متحده ایالاتونو د سیاستونو خلاف وي یو یې همدغه دی یعنی چې هغه نړیوال تصامیم ډېر ټول د نړیوال تصامیم نه سو ویلې ځکه طرفین خپلې ګټې پکې سنجوي نو چین د خپل سیاسي استخباراتي نفوذ لپاره په افغانستان کې دی چین د شله کلونه کې باندې ستر قراردادونه باندې دا څه نوې خبره نه ده په ګمرکونو کې د ګمرکونو په ماشينالاتو کې د دې قراردادونه و د افغانستان په عام یعنی سیاتامه کې د دې قراردادونه و د ایکس ری تر ماشینو پر د چینایانو سره قراردادونه و همدارنګ لوجستیک نور هم ډیر زیات و د معدنونو قراردادونه و لکه مشت پای پر ونه لري چې د قراردادونو نتیجه ورکړي وي همالته هم دغه قراردادونه اغه ښکارا ظاهرا شکل قراردادی و لکن تر شا سیاسي او استخباراتي هڅه نن هم دغه هڅه ده او طالبانو دا دروازه ځکه ورته خلاص کړی دی چې هغه د ټول نړۍ سره لارې بند دي، دروازې بند دي، پر دې بندیزونه دي، د رسمیت نه لري کڅن چینایانو پر رسمیت نه دي پیژندلي، لکه سفارت یې دیت سپاره لري په چین کې. نو دوی هڅه دوی په دې فکر دي چې دا د متحده ایالاتونو یو سیال هوا دی، نو د دې سره به موږ اړیکې سم پوهایي یو ته همدغه سې د دروازې خلاصې کړي. په ټوله کې دغه ظاهري شکل چې دی هغه واقعي شکل نه دی، چې هغه یوازې کاروبار او قرارداد د پاره دلته،
یعنی په یو شکل باندې سیاست له اقتصاد سره تړل شوی دی. او په دې پلمه باندې چې دوی وکولای شي اقتصادي پروژې اخلي، راځي هلته خپل سیاسي او نظامي حضور ساتي. همداسې ده،
په دې خو شک نشته، به اقتصاد او سیاست شونه نه دی. هغه که هر سیاسي ایدیالوژي وي، هلته کې اقتصاد ضعیف وي، که متحده ایالاتونه نن یو زبرځواکه هیواد خو اقتصاد یې قوي دی، که نور هیوادونه په هغه خپل په کومه کچه چې دي، په کوم لیول کې چې دي، هغه مله قوت لري، خو اقتصاد یې قوي دی. اقتصاد او سیاستونه خو سره تړلي دي. بیا د دې تر څنګ اقتصاد هغه یو څه دی چې هغه ټولو ته یو آزاد بازار ورکړی دی، یعنی هر څوک کولی شي چې د اقتصادي فعالیتونو له مخې یو ځای خپل حضور ولري، بیا که تر شا دی هر فعالیت کوي. نو یو خو د افغانستان معدنونو بحث دی، دوم دا دی چې همدغه یو ظاهرا هغه سرپوک دی، چې د دې سرپوک له مخې دی کولی شي په افغانستان کې خپل حضور ولري او نړۍ ته وایي چې موږ خو دلته کاروبار کوو. که څه هم د انټرنیشنل ترانزیکشن لا یا د نړیوالې راکړې ورکړې قوانینو له مخې هیڅ هیواد او هیڅ نړیواله کمپنۍ نشي کولای چې د هغه یو دولت سره چې هغه د پټول هیواد کې پټول نړۍ کې یو هیواد مغه پرسمیت ونه پیژني، دغه سره قرارداد وکړي. هغه قرارداد د انټرنیشنل ترانزیکشن لا یا نړیواله راکړې ورکړې د قوانین له مخې هغه نقض دی. یعنی د چینایانو دغه هڅې د قراردادونو چې طالبان صدري په نړیوالو قوانینو کې دا نقص دی، دا قانونیت نه لري، ځکه هغه طرف خپل سیاسي ساختار تعریف نه لري. هغه انسټیټیوټ چې دی، هغه دولت دی چې طالبان دولت ته وایي، هغه د نړۍ لپاره دولت نه دی. لهذا د هغو سره هر ډول راکړه ورکړه په دغه شکل کې
په بخښنه سره تاسو سره مې خبرې موږ دې شو نور ملوانو په تمه دي لنډ راته وایي. په دغه ټول معاملې کې چې طالبان په رسمیت نه پیژندل کیږي یا چینایان د دغه قراردادونو نه یو ډول استفاده کوي، راځي سره لدی چې د نړیوالو حقوقو نقض ده، افغان ولسته پکې څه رسیږي؟
لبه دا مرغه تر اوسه پورې خو افغان ولس ته یوازې پکې فقر او بدبختي رسېدلې ده، ځکه چې هغه څوک چې په واک کې وي، هغه که طالب وي که بل قوای وي، چې سیاسي او نظامي واک هم د سره وي، اقتصادي سرچینې هم د تر اخلاصي وي، دغو په وړاندې ولس هم دومره نور فقر خواته ځي. کله چې ایدیالوژي دغسې استبدادي وي، نو دغه قراردادو په ځای نه یوازې چې دغه اقتصادي برخه ولس په تاوان ده، بلکې هغه راتلونکي اوږدمهاله د افغانستان د ملي منافع په خطر کې. یعنې هلته چې نړیوال استخبارات څومره چې هم فعالیت کوي، یوازې نن بحث نه دی، په تېرو شلو څلوېښتو کلونو کې هر څومره چې استخبارات نړیوال استخباراتي کړۍ په یو هیواد کې ډېریږي، هغه د افغان ولس په تاوان ده او هغه د اوږدمهاله دپاره په تاوان ده. نن افغانستان کې وضعیت داسې دی لکه یو بې کړکۍ بې دروازې کور چې هغه ته هر حشره کولی شي چې داخل شي. افغانستان وضعیت نن دغسې دی، او دا حشرات کولی شي چې د اوږدمهاله دپاره د افغانستان دپاره ډېر تاوان ولري، او تاوان څوک وړي؟ افغانان وړي. دا جغرافیه د افغانانو ده، دا خاوره د افغانانو ملکیت دی، او د افغانانو ملکیت له خطر سره مخ دی که هلته استخباراتي فعالیتونه کېږي، که هغه هلته د افغانستان د اقتصاد به اثر راځي. یعنې تر ډېره پورې دغه د افغانستان کوم معدنونه چې دي، دا اوس هم قاچاق روان دي، که چین نه وړي قاچاق پاکستان ته روان دي، که هغه لرګي څخه نیولې تر هغه ګرانبایو ډبرو پورې، تاریخ هلته شته، ګرانبایو ډبرې هلته شته، د لرګي هلته قاچاقېږي، سکاره هلته قاچاقېږي، پاکستان او ایران ته قاچاقېږي، دغه ځای چې بیا هر چېرته ځي. نو دا زیرمې خوب خالي کېدو دي، او دا زیرمې د افغان ملت مال دی، دا بیت المال مال دی. نو طبیعي خبره ده چې افغان ولس زیان ویني، نن یې ویني، سبا یې ویني، او ممکن خدای مه کړه اوږدمهاله کې ویني.
او ستاسې په اند باندې دغه لاره ورته چې دوی پاکستان او چین او نور هیوادونه د قاچاقو کې ورته د طالبان حکومت برابره کړي لنډ راته وای؟
بله شکه، دغه د طالبانو د واکمنۍ د چلولو یو ډیر لوی سرچینه ده. دغه یو هغه انکم دی، هغه آمد دی، هغه پیسې دي چې همدې څخه د خپل سیستم چلوي. که چیرې دغه پر بند سي، نو دوی بل هیڅ نه لري چې دا سیستم په وچلوي. نو ښکاره خبره ده چې دا دروازې ته یو تخلاص کړی او دا لار دی یو ته هواره کړی.
مننه کور ودان تلاش صاحب، که تاسو ته راشم د آزاد صاحب خبرې درته کیدم، د دغه تجارت نه په یو ډول چې اوس طالبانو حکومت یې له نړۍ یا له چین یا د افغانستان له ګاونډي ایران یا پاکستان سره لري، د دوی په خبره چې یوازې ګټې طالبانو حکومت ته رسیږي، او افغان ولس پکې لکه د تل په څیر باندې بیا هم ځپل کیږي او څور دن رسیږي، تاسو څه فکر کوئ؟
ما لدی بحث نه عجیب نتیجه گیری وکړه، خدای دې وکړي چې آزاد سره په دې مورد باندې خپه نشي. یو د مرز نه د باندې بحث وی، او یو هغه بحث وی چې په حقیقتونو په مسلک او په تحقیق ولاړ وی. زه فکر کوم چې څومره بحث مسلکی توپ ته ولاړ شي او حقیقتونو باندې ولاړ وی، هغه به افغانان ښه تحلیلوي او ښه نتیجه ورکوي. ګورئ، که چیرته امارت زمینه دې ته مساعده کړې وای چې اکثریت قراردادونه د پاکستان او یا د نورو هیوادونو سره سوي وای، او دا زمینه برابرولای چې د افغانستان ملي شتمنۍ چې هغه ملي زیرمې دي، هغه په یو ډیره کم سرمایه باندې او یا په سرمایه گذاری باندې هغو هیوادونو ته صادر شي، اول خداسي یو حقیقت وجود نه لري. ولی موږ په کابل کې یو او دا مختلف قراردادونه د مختلفو زاویو څخه څېړو.
او به خپله لاسته دلته پوښتنه کوم
په صورت کې ما تلش وخت راکې چې زه دا موضوع کومه اجازه وی دی روښانه
وخت درکو. ما فقط غوښتل مې چې دغه قراردادونه چې طالبانو کړی دي جزئیات له رسنیو سره نشته، دا په دولتي ادارو کې خلکو ته ورکول شوی ځکه چې دوی دغه قراردادونه پام ډول نه دي خبره کړي. لکه هم ولس په دې اړه ډیر معلومات نشته، نه رسنیو ته ورکړي او نه هم ولس سره شته. تاسو دا معلومات لکه مکړي دي،
تاسو څه فکر کوئ چې د اقتصاد او د قرارداد او د بیډینګ هر جزئیات ټول تخبار شي؟ دا سریده ناتګلارا
خو عملز باید پوشی زکه چې دا زیر می بیا خو یوازې خا مهرباني تاسو مهرباني دا مور
په امریکا کې قرارداد کیږي. امریکا قرارداد ورسره کوي د عربستان سعودي د کویت سره. تاسو د نفط په اړه جزئیات ټول لري دی افشا کوي؟
خو ګوري تلاش تکل چې یو قرارداد لاسلیک کیږي، مخه د تیر حکومت شاهد مو کله چې یو قرارداد لاسلیک کیږي او موضوع من سره زی پاغه پړ باندې ولست معلومات ورکول کیږي چې دا په دومره پیسو باندې لدی هواد سره په دغه جزئیاتو باندې وشو. یعنی ضرور نه ده ځکه چې ځینی شان د افغانستان په ملي منافع کې راځي او ټول باید افشان شي، خو باید یو قرارداد پړ جزئیات ورکړل شي.
ګوري قراردادونه چې په درې ډول باندې دي، یو کوچنی دي، یو متوسط دي، او یو سیمه ییز او نړیوال دي. د غټو د کوم متوسط قراردادونو له الف تر یا پورې د ټولو جزئیات او خبرول او افشا کول دا د تاسو د اقتصاد د پښو پرې کول دي. په خواني حکومت کچیر ته دا کار کوي ډېر سخت اشتباه کوي. لمړی خو هغه حکومت په مختلفو جزیرو د قدرت تقسیم شوی و. فرمان د ولسمشر غنی په 2 کیلومتری کې د تطبیق په حالت کې نو، څه معنا چې یو څوک تا ته رئیسی او په دومره غټه پایمانه قرارداد وکړي او دغه قرارداد څخه ملت او حکومت نفع واخلي، قطن څوک زړه نشه کوي. زه به د څو غټو پروژو یادونه وکړم. ټاپی څه شو؟
یعنی حکومتونه دی تلاش تفصیل د خبري هدف دا ده، یعنی حکومتونه دی چارواکي دي قراردادونه د نور هوادونو سره کوي او یوازې ولسته دی وای چې موږ روان یو په دې کار کوو، خو نور د کار د ترنګوالي په اړه د جزئیات نه ورکي، هغه د محرم ساتي ځکه چې د دوی کار جریان ته ضرر رسیږي. هم دا سي ده
ګوري، دلته موږ د پروژو رسک او خطر لرو. د پروژو رسک او خطر د افغانستان په دریمه نړۍ کې څنګه تفسیر او تعبیر تر کېږي؟ اول، تاسو په داسې و نړۍ کې ژوند کوئ لکه افغانستان د نړۍ دریم مملکت ته، په یغه کې د هر څه احتمال راځي. هر څه احتمال چی شي؟ دا اول امنیتی پیشه، دویم قاچاق، دریم انسان اختطاف، دریم د انجینر څلورم د انجینر اختطاف، پنځم د پروژې مختلف تخنیکی اړخونه چې دوباره دغه قرارداد د پاره یا د تخنیکی ستونزو له امله ونشي کولای چې اپډیټ یا تازه سی او یا زړه سو پورته شکړي. شپږم د بیمې موضوع ډیره دلته مهمه ده. اووم، دلته د هغو شرکتونو پانګونه که یا د حکومت له چینه لوي او که یا د خصوصي سکتور له چینه لوي، دا هغه خطرات چې په دې جغرافیا کې د غټ قرارداد له عمل شتون لري تاسو نشئ کولای د اصول او پالیسی پر بنیاد له الف تر یا پورې ټول جزئیات خبره کوي دا چې خبره
نشي زما هدف هم دا ده تلاش صاحب زما پختنه هم دا ده تحلیل نه نه زما پختنه دا ده تلاش صاحب زما پختنه دا ده چې افغان ولس خدانه پختي چې د طالبان حکومت یا کثیر جمهوریت هغه ته وایي چې موږ ته وایي چې مساینه کوم ځکه دی څوک پکې کار کوي او هغه واړه واړه جزئیات شته چې دا ونه وکړه دا مولس به زه فکر نه کوم چې غوښتنې وکړي لکه درسنې په توګه باندې یو خبریال په توګه زه وایم چې د چین سره قرارداد شوی د دې حداقل جزئیات نه باید خلک خبر شي یعنی دا سند چې حکومت خلکو ته وایي چې موږ قرارداد کړی دا د معدن استخراجي خودي کې چې دا څومره مس دي څومره پکې تلا دا فکر نه کوي ولس په حق لري چې دا جزئیات باندې څه پوښي لکه زه نه وایم چې هر جزئیات باندې چې هغه د افغانستان ګټو ته توان رسي خو هغه جزئیات چې خلک باید خبر شي معلومات لپاره خلوته چې دغه هیواد نه استخراج کیږي دغه ملکیت دغه فکر نه کوي باید خبر شي پوښي په دې مسایلو
خیر یوسی در سره موافق يم اما په کوم شرط په دې شرط چې دا قرارداد د مس عینک د پخوانی جمهوریت د حقوقي قرارداد پر بنیاد سوی په قرارداد کې په نړیوالو اصولو کې موش ډیر فیصد کچیرته نظام تغییریدای یا تبدیلیدای ډیر فیصد په حقوقي مواردو کې تغییر او تعدیل صلاحیت لري لا ډیر فیصد لوړ تعدیل صلاحیت تاسو موږ نه لرو ټول جزئیات د پخوانی حکومت لخوا خپاره شوی نو وسنی نظام دې ته زمينه مساعده کړ چې په حقيقي ډول باندې نه د خلکو د اذهانو د فریب د پاره او د نظام د خپل شخصي د نظام د بقا د پاره دوی د سی یو غلط معلومات خپاره کړی چې یو مملکت د خلک او لس اخفاء او مجهولات ته یوسي نو په دې اساس باندې ز په ډاګه ویلای سم چې دا قرارداد د پخوانی جمهوریت د حقوقي صلاحیتونو او مسولیتونو بیډینګ او همدارنګه تخنیکی موارد پر بنیاد باندې په مخ روان ده خو کچیرته پخوانی حکومت وای دا زمينه په لاس کال نور هم نو مسایل ته یو دا ارمان به مشتاسي
یو بل چیرې وو او تلاش ته په موضوع نه ډیرو نوز یو واځي په مادنونو په قراردادونو به ډیر تمرکز نکو اوس ام دغه قراردادونو چې موږ په خیا ډول چې داس موږ زیرمې دي موږ ملي سرمایه ده از موږ ځوانان کچې دغه مادنونو استخراج شي دوی ته د کار زمينه برابر شي تاسو افغانستان کې یاستي څومره ځوانان ته په دغه کار زمينه برابر شوي ده
دا اوس یو اساسي خطوت دي کان رغه جوړی شي کما بالغه درته ونه کما تر شپاش سو ځوانانو په دې سړک پر غولو باندې په کندلو باندې چې ماشينري ټول د افغانستان دا کارګر ټول د افغانستان دی صرف یوازې یو کوچنی ټیم د انجینری لچین راغلی دا او په دې برنامه باندې لګیا ده نور لا الفا تر عین پوری دا ټول افغانان دی او افغانان کار کوي دا په دمانه زمينه د کار هم مسايده سوله د ماشينري نه هم استفاده وسوله او هغه پیسې چې د افغانستان په جغرافیا کې باید دوران وکړي دوران په حالت کې دي
نو بیا ولې تغییر نه راځي
تقاضا د 40 میلیونو زیاته ده او مالی سرچینې ډېری محدود سي دي دا محدودیت هم یو لوی اقتصادي ظلم ده چې د افغانستان سره روان ده ګوري تغییر ولې نه راځي درې اساسي غټ لامل نه دي اول امریکا د افغانستان د اقتصادي نظام سره د سیاسي لاینه کې لیدلوري لري چې زه فکر کوم او زه د یو شی اقتصاد د شاګرد په صفات ویایم د اقتصاد چینل او کانال به جداوی د سیاست چینل او کانال به جداوی د استخبارات او چینل او کانال به جداوی او د نظامی چینل او کانال او رګ او شریان به جداوی کدا سره یو ځای سول متاسفانه بیا ګټ نو سو کولای چې دا
په تلاش ته بلند پښتنه کوم چې رامې سپور صاحب هم ډیر پته ما پات شو لند پښتنه کوم چې بیا موږ اقتصادي سیاسي او د غنور ګټ شتا ساده ونه کړ سر بیل کو فکر کوي بیا بچین په افغانستان کې د سرمایه گزاري ته د دوم رزان روس بیا ځل خکړای شو طالبان حکومت کې راشل نه راته وای
ایران بهترینه بیلګه او سرمایه بهترینه نمونه ده ګوري دغه هیوادونو خپل سیاست د اقتصاد سره جدا کړی د څنګه روان دي څو کلونو تحریمات او عمله چې امریکا په وځ کړی دي څنګه مبارزه کوي، صنعتي کول ورځ تر بلې قوي کیږي، ولې دوی دا دوه شریانونه سره جدا کړی دي. دا شریانونه که موږ هم سره جدا کړو په یاد ولري چې چټک پرمختګ کوي.
مننه کور ودان تلاش صاحب ژوندې وسیرام سپور سپ تاسو سره زم په پیل کې خو لند پر قراردادونو رته کلک معلومات راکې چې تلاش صاحب یادونه وکړه ډیر اړتیا نشته ولسته د هر قرارداد په ځانګړي توګه هغه اقتصادي قراردادونه وي یا داسې قراردادونه وي چې افغانستان په ملي ګټو کې راځي او ضرور نه ده چې خلګي په ټولو جزئیاتو خبر شي. دا واقعا هم داسې ده کنه ولس حق لري چې باید یو څه باندې خبر وسی.
متاسفانه زه خوشن په اقتصاد کې وارد نه یم او د مونږ درنه ملما په دغه مسله کې ډیر وارد معلوم نه یم، نو زه خو د بشري حقوقو او حقوقي لحاظ از یو ټکی ته باندې اشاره وکم چې د یو زر نه سو شپږم کال د اجتماعي اقتصادي او فرهنګي حقوقو د کنوانسیون سره سم چې افغانستان د هغه غړیتوب هم لري، یوادونه د حق لري چې په خپل طبيعي زیرمو کې تشبث وکړي په مستقلانه توګه په خود مختار توګه او هڅه وکړي چې دغه اقتصادي زیرمې څخه د خلکو په ګټه د ټولنې په ګټه ګټه پورته کړي. دا د دولتونو حق دی. متاسفانه بیا هم هر څومره خبرې چې موږ تاسو کوو بیا رازو په دغه سیاسي ټکټ باندې رسیدو چې باید افغانستان کې داسې یو سیاسي سیستم لخر رامنځته شي، جوړ شي او اصلاحات پکې راشي چې د ټولو خواو ته د منلو وړ وي، هم نړیوال دنیا ته او هم د افغانستان ټولو پرګنو ته باید د منلو وړ وي او مشروع نظام رامنځته شي، جوړ شي چې تر هغه چې لار هوار شي اقتصادي سرمایه‌ګذاري ته، قانون گذاري ته او یو رقم تضمینات وړاندې سي نور دنیاوالو ته چې دلته سرمایه‌ګذاري خوندې دي او دوی بیا راشي سرمایه‌ګذاري وکړي. را به شو په دغه قراردادونو کې متاسفانه چې په تیر حکومت کې هم د لوګر د نس قرارداد ډیر واضح نه وو او خلکو ته معلوم هم نه وو. په 2000 کې چې زه ناتینګهام یونیورسيټي کې په تحقیق باندې بوختم، هلته د ما سپروایزر چې پی جی کول په دغه اقتصاد او هیومن رایټس کې دغه توفیق هم دغه د لوګر د نس قرارداد وو. اغه سره لدی چې افغانستان کې کار هم کړی او ډیر حسې وکړ چې یو کاپی دغه قرارداد لاسه کی رسمي مراجعو څخه هغه ته مساعد نشو. په دې معنی چې دا ضرور نه ده چې د مونږ ملما هم ول چې ټول جزئیات خلکو سره شریک شي، خو هدا اقل هغه اومده کلیه چې دغه پروژه د پکال کې دومره عاید لري، دومره کسان ته د کار زمينه برابرۍ، دغه ټکی کله ناکله یادېږي او سم یادېږي، خو دا نور هم ضرور ده ځکه چې خلکو ته یو ډول امیدواری پیدا سي، هیله پیدا سي او دغه مهاجرتونو څخه خلک ډډه وکي او دوی ته دا امید پیدا سي چې ګوره دلته پروژه ده کله نه سبا کله شپږ میاشتې وروسته نه یو کال وروسته ماته دغه کار پیدا کیږي او زه باید در پدر و نسم مهاجرت و نکم، ځان خوندي کوم هم دلته گزاره به وکم تر هغه چې دغه زمينه برابر شي کار وکم. دا د مون خلکو ته ډیر اړینه چې بعد دولتونه یا هغه چارواکي چې اوس په قدرت کې دي خلکو ته داسې امیدواری وړاندې کی یو څه ناسې یو څه آگاهي خلکو ته وړاندې کی دغه پروژو قراردادونو لمخ.
او په ټوله کې دغه دول د کار زميني پیدا کول په افغانستان کې کله مادنونو وروزو په نورو برخو کې د امکانات شته ده که د طالبانو حکومت یا په تیر جمهوریت کې اوربند څه کار شوی وي دوی ورپسې د ماور کې چې د یو هیلمندې شي ځوانانو ته چې دوی چیرته پات شي په ځانګړي توګه ځوانانو ته چې په افغانستان کې کار پیدا کولای شي.
ګوري خوشبختانه چې د موجوده حاکمیت هم د حکومت څخه چې نیمګړی پروژې وي نن سبا باندې کار کوي، قشتپین نیول د ډیر واړه پروژې دي، فصلګونو پروژې دي چې دوی واړه چې باندې بندونو پروژې دي نیمګړې پاتې وو، دوی واړه چې دا پروژې مخته بیاي او ځینې هیوادونو چې نیمګړې پروژې دوی نه د تمویل مسله وو پاتې وو هغه له سره پیل کړي دي، حتی هندستان حتی نور هیوادونه. نو دا یو هیله مندي رامنځته کړي ده، خو په عمومي توګه مشکلات ډېر دي. ګوري خلک ولې مهاجرت کوي؟ د مونږ تاسو اساسي ټاپک پر نه بحث کړه د مهاجرت مسله وو، ولې مهاجرت کوي؟ ګوري د تعلیم مسله، لاسرسی تعلیم ته داس یو مسله چې نن سبا هر افغان کورنۍ دغه ضروري دي. د افغان ماشومان، د افغان انجلکیان، د افغانان، د افغانان تحصیل یافته انجلکیان چې دوی وقته چې د خپل عالی تحصیلات مخته بیي درې کال وسو او دغه مسله بند ده. که چیرې دغه مسله کې یو څه پراخوالی راسي او موجوده حاکمیت په دې باندې یو غور وکړي او زمينه د تعلیم لپاره مسایل چې زه فکر کوم چې ډېرې کورنۍ نن سبا چې کړه کې د افغانستان دوی د خپل د ماشومان او د انجلکیان او د آینده لپاره کړه کې چې دلته زمينه دوی ته مسایل نه ده. نو ګورې دا یو مسله نه ده، مونږ په سلګونو خصوصي تحصیلات او انستیتوتونه او پانتونونه درلود په افغانستان کې نن سبا دوی سقوط سره مواجه د خوځو مشارکت په تورونه کې د دوی کار کول په تورونه کې دوی دغه بندیزونه چې اوس مختصوي ده پنځوګانو کې دوی کار نشي کولای په مطبوعاتو کې دوی ته محدودیتونه ده، په ادارو کې دوی سره لسوي دي یو محدود تعداد پاتې دي. نو دا ټول مشکلات شي هیڅوک داسې یو امید نه لري چې آینده د دوی په افغانستان کې خوندې وي. دا خو پرېږده چې سرمایه‌گذار راشي دلته سرمایه‌گذاري وکړي. بل مسله د قوانینو نشواله ده. مونږ قوانین نه لرو، هغه پخوانی قوانین ټول ابطال شو او موجوده قوانین چې دوی وایي چې مثلا موجوده حاکمه چې څو قانون تر کار لاندې یو سل او یا قانون تر کار لاندې دي، خلک ورته هیله من چې دغه قوانین زر تر زر راووزي تر هغه چې دغه لارې کلنلارې دغه مسیر خلکو ته معلوم سي، خلکو خپل حقوق باندې پوه سي. نو اوس چې مونږ او تاسو ګورو مونږ په یو بې قانوني حالت کې قرار لرو، سره له دې چې مثلا اوس دا ادعا کیږي چې د شریعت د شرعي قوانین د هغې نه څوک انکار نه شي کولی. افغانستان مخکې هم شرعي قوانینو سره قوانین د هغوی نه منبعث و، اوس هم شرعي قوانین دي. په دې کې هیڅ مشکل خلک نه لري، اما هغه لیکلي قوانین چې په هغه کې د خلکو حقوق خوندي سوي وي، واضح سوي وي، تحصیل سوي وي، او داسې یو نظارتي ارګان چې د خلکو د حقوقو د څرنګوالي څخه دوی یو څه نظارت ولري. نن سبا هغه نهادونه چې مخکې موجود و، پارلمان نه لرو، شورا نه لرو، داسې یو نظارتي قوه موجود نه لري. هر څوک چې ټوپک لري، هر څوک چې یو څو ورځې په جګړه او دغه کې تیر کړي وي او موجوده حاکمیت سره یو څه تړاو ولري، هغه خپله قانون هم دي، پولیس هم دي، څرنګوال هم دي، هر څه کولی سي، خلک زورولی هم سي، د خلکو څخه تقاضا هم کولی سي، خلک وهلی هم سي، تکولی هم سي. په دې اساس مونږ باید یو قانونیت خواته لاړ شو. قانون باید مونږ او تاسو ولرو، بهرنۍ دنیا لاره اواره سي، مشروعیت باید پیدا سي. دغه ټول مسائل چې ورو ورو جوړ سي، د خیر ان شاء الله چې د کډوالۍ مسله هم کمیږي او افغانان به خپل وطن ته هیله پیدا کړي.
مننه رامیس پور صاحب، تاسو بیرته راوګرځم. تلاش صاحب، که تاسو ته راشم، ما د تعلیم په مسلې کې ډېر ووایي راته. ایران او پاکستان ته شو ډېر کورنۍ کډوالۍ کیږي، د دوی اونده خبره دا وي چې دوی د خاطر د هیوادونو ته ځي چې هلته وکولی شي نجونې تعلیم وکړي. تاسو په دې اړه څه وایاست؟
تعلیم د هر افغان لپاره ډېره مهمه مسله ده او فرض ده. نو د دې لپاره ډېره ضرور ده چې باید موږ تعلیم وکړو، او د تعلیم تر څنګ مو هم هغه کوم مسؤلیتونه چې دي هغه هم ادا کړو. د تعلیم بیا د عقیدوي موضوع ده، البته تفسیرات یې فرق کوي. هغه کفایي تعلیم چې دا یو خواته ده، هغه غیر کفایي چې دا هغه بل خواته ده. دا بیا یو دینی او یو شریعتي بحث لري. خو په ټوله کې د هر افغان انتقاد دغه ده چې د تعلیم زمینه باید نظام مساعده کړي، ورې کړي، حق یې ورکړي د جنکو د اوناس طبقې، تر څو یو واقعي او یووالی رامنځته شي او موږ وکولی شو وسنی حالت لا پراختیا ورکو، نه ته دې په معنا چې د مهاجرتونو ته زمينه زیاته مفایده سي.
مننه تاسو بیرته راګرځم. فکر کوم چې اوریدونکو دا نومره تا وخلې لکم زې مړی کانی ولې لطفا لاندې خبرې وکړي.
السلام علیکم. خو سلامونه وایم تاسو ته او محترم مېلمنو ته. کله کوم چې څو دغه توازن وساتي د اوریدونکو نو نو په مابین کې خو ګرځې په انتظار دي. زه وایم خو دې وایم دغه د امارات شي دغه کوهات دروازه د باج خلک وایي چې په امریکا کې راځي. زه هم د دې اوسه دا د وکی دی دروازه مې ته ګټه کړې ده، نه د پاکستان حکومت ته تاوان کړی دی، دی تاوان او عام لستر شي. دا شل کاله چې تایید ده کېدل په رقم میدانو کې په دې اول کس رئیس جمهور له پټ نو خبر شته پاکستان چې چې کاچکی چې راوړکی چې چې وستکی و زایت نه په ټول مخمر دونکو انسانانو دغه د پاکستان وګړو ته چې شه به نه ځای کې اسلامي مراته چې د دولت او د حکومت چې ټول اور باندې چې ما کې ټول اور باندې باور کوي او ټول محدود کسان چې هغه د خپل شخصي ګټو د پاره خپل حياتون وای دروغه وای دا درې کال کې چې د آزاد نه سي نه ځان ته ګټه رسول دا نه د پاکستان حکومت ته تاوان رسول دي دروغه دي بس ټول ورځ نه سي.
مننه هله د چې لګ دغه کلام فت مرات کې خیر ده که د هر نظام پلوي کوي هغه ساس خپل حق دی. خو کله چې راډیو کې خبرې کوي هغه د خبرو کولو کلام دغه کلام افات مرات کې د بډې رخوي. مننه لتا سي چاړي کومي ولي وا بل اوريدون کې تورزو دوی راخلو نو مرته واخلې لکم زموږ کې نیواله.
السلام علیکم فريد خورتا او منو ته نیکی هله او احترامات
وړاندې. مننه تو حساب ستړی مشه مېرمنې تو حساب نظر دی ورو.
مننه وختیا هم د افغانستان اقتصاد خو جنگو د مشکلات او انقلابو څه سره متضرر کړی دی. خداسي هم نه د لکه غربيان او نړیوال شوایي شدلته مشکلات دي. موږ د دې وطن خلک دلته وسیږو او هغه خلک سپورو پاکي وسیږي هغه خپل نظریات لري. لکه محترم آزاد صاحب چې دا هغه خو مست قدر وړ میلمه ده مګر یوه هیله او خواهش ځینې لرم چې دونه د امارت مخالفت دې هم نه کوي
که دا آزاد صاحب خبرونه را تیر شو تو حساب تاسې د خپلې سیمې حال وایاست تاسې په سیمه کې وضعیت څنګه دی تاسې خپله خوشحاله یاست د سیمې شاوخوا خلک مو څنګه دي تاسې اقتصاد څنګه ده دغه وچکالی او بیکاری یا په ټوله کې دغه روستي ورختونه چې وشول د کاروندګرو کاروندګي ورسره خراب شوي خلکو ته مالی توانونه واړول دوی څومره تاسې په اقتصاد تاثیر کړی او په ټوله کې تاسې د سیمې نزوانان زی چرته ایران پاکستان ته ځي کډوال کیږي کې نه کیږي دی خبري وکي
مفتي هم دلته خو څه ضرورت نه رسیدلې دي خو هغه خلک چې په خوا پر کارو لکه ما غوندې ما نه د امارت یو غور چې خوړلې ده نه د تیری ادارې د خوړلې ده هغه خلک پر کار دي په خوا یې خپل کار کوي اقتصادي برابر ده وسم برابر ده هغه خلک چې په خوا په حکومت کې وو کارونه یې کول ډالرو شانې خوړو هغه په تکلیف دي هغه وسم په تکلیف تللې دي افغانستان تریشه دا غتلې دي اروپا ته هلته مختلف خواري کوي لکه زوند خراب ته او په خو هم ایران ته خلک تلو دوی تلو عربو ته تلو وسم دي هغه خلکو کار برابر ده او هغه خلک ته مشکلات کې دي چې په خو به محکمه هم و د عسکرو ته ویل چې استاج در رادیو دی او لیدون کوي ما او ټولې سي چې بودی دي دي سي چې روپي دي دا حکومت کوردنری دې دانه پاتې دې چې دا لاس پوسي حکومت ته د امریکایانو په
مننه مننه کوردان کوردان ته خې سپ چې وخت لري کم پاتې تلاش ته تاسو رازم ساسي رستي خبري اورم د کډوالۍ د مخنیوي لپاره لاندې کې یو څو جملو کې راته وایا وو زه طالبان حکومت ته څه کول پکار دي لاند لطفا
دا مو سوال چې تاسو راځي وکي په لاندو مسایلو کې نه جوابي ژلې ش تفسیري ته ضرورت لري ګوري
شپه ټول
خلک دې چې هغه کډوالۍ کوي اول هغه کسان چې غولېدلې دي د افغانستان څخه وځي او د قاچاقبرانو لاس ته ورځي دوم هغه کسان دي چې بې ځای سیالي کوي د ترزو په خارج کې وي او اکثر تراول شي د احساساتي کې د مور سره روان دي دا بې ځای سیالي ده چې زه ورته وایم دریم هغه کټګوري خلک دي چې دوی تجاران دي او تجارت کوي څلورم هغه کټګوري خلک دي چې په خوانی نظام څخه سکوت سول سیاسي پاسپورت او ویزه په جوب کې دا وټلې دي
یعنی عام خلک دغه بیکاری د بیکاری لاته نه راوځي لطفا لاندو وای چې بخي وخت کم ده
نو زه فکر کوم چې افغانان بل هوا ته هم کډوال شي عزت به نه وي د خپل وطن باید را جوړ کو زمينه د پرختیا ورورو مسایده ده او د ټولو لپاره یو والی په کار ده
د
بیگانه او په تبلیغاتو باید ونه
مننه مننه کور ودان رامیس پور سیب لاند تاسو ته راځم تاسو ته وایس چې څه کول په کار دي لطفا لاند وای یو څو جملو کې
زه فکر کوم چې اول خو به تر بدای چې افغانان مونږ په مختلفو دلو گروپونو نمونه باندې ونوي شو افغانان ټول افغانان دي او ټول په دغه سلوي 50 کلونو کې د جګلو او نارامۍ او سخت کړيدي لیدي په دې کې هیڅ شک نشته کاغه په خواني نظام کې هم کار کړی وي که په بل نظام کې کار کړی وي د مجاهدینو په وخت کې افغانان مشکلات سره حل دي اکثرا خلک چې اوس نن سبا د افغانستان څخه کړه کوي نور هیوادونو یا دوی د اقتصادي لحاظ نه دي په مشکلاتو کې دي بیکاری لا وجه نه زی یا دوی د خپل د کورنۍ د تعلیم او تربیه د فرضي اکثرا داخلي دي پاتې کېږي هغه کسان چې سیاسي نو هغه مخکې تختیدل دي دوی سره لدی چې مثلا افغانان دي خپل ژوند ښه ژوند لري په خارج کې متاسفانه مونږ او تاسو او بیچاره خلک دي
اړیکه هم را سره پرې شو لتا سټول مننه او ډیر وخت له پروګرام هم تیر شو تر بل پروګرام خې چاري خو وخت